Paša u hvake majeke, tavlidije že tu jiže. او د دې چې دی د مثال موږ وايي دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دوی دا کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو بل چې دی اندوکراین د اندوکراین سرچپه چې دی اگزوکراین دی چې اگزوکراین چې بدی د اندوکراین سرچپه دی دوی هم په ځان کې کانال لري مجرا لري چې هغه د لارې د کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې و بهرنی برخې ته یا د هغه په شاوخوا چاپېریال کې دغه کوي تویوي چې هغه مثال موږ وایي لکه د خولو غدې دي لایبه غدې دي هاضمې غدې دي او همدارنګه پانکراس چې دي هغه موږ وایي هم په اندوکراین کې راځي او هم په اګزوکراین کې راځي. اګزوکراین او اندوکراین خپله د نامه څخه معلومېږي چې اګزو د خارج مثال خارج خواته کیمیاوي مواد ترشح کوي او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخې ته چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اګزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کوي د کولمو داخل ته مواد انتقالي همدارنګه د اګزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته دوی مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. رزو اوس نو موږ تاسو کومې غدات چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایي. لومړی رزو د هایپوفیز یا نخامیه غده دوی چې دوی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي غدو څخه دي چې موږ وایي زموږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشترک ساتي. د هایپوفیز یا نخامیه غده چې د نخود ته ورته جوړښت لري یو دانیه ته ورته جوړښت لري او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غداتو تحریکول دي او همدا پاین حال کې دوغو کنټرول د اساسین دند ده او دوی چې دی د ودی هورمون هم ترشح کوي چې تر ټولو مهم هورمون دی چې زموږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي مثال فقط کې د غره کم نور برخو کې دا چې شدي ټوله د نخامیه غدې د هورمونونو د ترشحاتو څخه دی. د ودې هورمون چې دی موږ وایي کچیرې د ودې هورمون خپل تر اندازې ډیر زیات ترشح شي هغوی د کوم کسانو د بې ځایه مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو او کچیرې لږ ترشح شي هغه به د قد د کوچني کېدو کوچني پاتې کېدو لامل ګرځي او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیه غده اصلا خو ټوله برخې دي خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې هغوی څه کوي هغو ته وده او نمو ورکوي او دوی چې دی خپله په دغه برخه کې ترشح کیږي او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي او موږ وایو دغه کم د هایپوفیز یا نخامیه غده چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي. ورپسې راځو د هایپوفیز یا نخامیه غدې وروسته د تایراید غده پیژنو. د تایراید غده چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ معنی نه جوړش لري چې هلته قرار لري او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې د هغه تنظیموي چې عموما موږ یې کچیرې دا د تایراید غده چې د هغه د ایودین اندازه کچیرې په دې کې موږ وایي کم سي د خوړو کې هغه چې کیږي د تایراید د غده د حجم د ډیرې دوه لامل کیږي چې په هغه په ترڅ کې د جاغور نه جوړې رامنځته کیږي او دا چې دی امیش باید چې موږ مخنیوي وسو خو د دې لپاره باید موږ ایودین لرونکي مالګه همیشه خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه او موږ وایي کچیرې په ماشومانو کې د مثال تایراید هورمون چې دی هغه کم سي دا شومان چې د ذهني وروسته پاتوالي فزیکی وده هم راکمیږي او همدارنګه د دوی کم فزیکی وچ د هغه کې د شهان وده ریږي نو دوی کې باید هم د دوی کم غذا چې د مناسبه ورکړي تر څو د دې د هورمون د کمښ څخه مخنیوي شوی وسه او په لویان کې چې دغه هورمون راکم سي په اوغو کې مثال د پوستکین وچوالي رامنځته کیږي همدارنګه ګنګسیات تر سره لري او کچیر په لویان کې د تایراید هورمون ترشح ډیر وسه او غیبه عصبانی مثال اعصاب همیشه خراب دي اعصاب په سیستم کې بې نظمی راځي او بل موږ وایو د تایرایډ هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایرکسین په نامه سره یادیږي، چې د هغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي ازادولو کنټرول دی. او دی چې دی کچیر موږ وایو دغه د تایرکسین هورمون د تایرایډ غوده له خپل اندازې څخه ډیر تایرکسین هورمون ترشح کړي، هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډیریږي، چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډیریږي او پر دې باندې خوله ډیره ښکاري. پس یه رازو ده پارا تایراید غوده وایو ده چی دی ده تایراید غوده و دو طرف سلور خواهو ته کچنی غوطی مانن سلور کچنی جورشتونه دی چی دوار خواهو ته قرار لری. او مجوهی ده پارا تایراید هرمون چی دی هغه د کلسیم اندازه کنټرولی، او چې دا تر ټولو اساسي دنده ده. که چیرې د کلسیم د اندازه مثال ډیر ترشو کې، کلسیم دغه کې په وینه کې ډیر ترشو کې، هغه د دې لامل کېږي چې زموږ د هډوکو او غاښونو چې دي هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسي جذبولی، چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتېدلو لامل کېږي. دوی چې دي په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کوي لږیې یا ډیریې، او په اترس کې شنو او هډوکو ته تاوان رسیږي. ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو، چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کېږي. د پښتورګې یو چې دی مرکزي دی او بل یې قشري دی. او موږ وایو دغه غدې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنۍ برخه کې قرار لري، چې مرکزي چې دی د هغو دا چې دی د ادرینالین په نامه سره هورمون ترشح کوي، چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډیر هیجاني سي یا ډیر بیریدلی اوسي یا یو جګړه وویني یا د جګړې په حالت کې اوسي، په هغه وخت کې دغه کم هورمون چې دی هغه ترشح کیږي. د مثال د خبرې موږ وایو که چیرې موږ یو زمری ووینو یا داسې یو حیوان ووینو چې د هغه څخه موږ بیریږو، که چیرې هغه موږ ووینو او هغه چې کوي حمله وغواړي، چې په دغه وخت کې دغه د ادرینالین هورمون د پښتورګو د پاسه کوم غدې چې دي یا فوق کلیه چې دي د دې په واسطه ترشح کیږي، چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډیریږي، همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي. او بل چې دی د قشي برخه چې ده هغه د نورجل ادرینالین په نامه سره یادیږي، چې دوی چې بي دي په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کوي را تنظیموي، چې دا د مثال د بیرې په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډیروي او په بدن کې ځواک پیدا کیږي، چې موږ کولی سو په تیزی سره د هغه حیوان څخه وزغلو. ورپسې راځو جنسي غدې. جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خصیې شاملې دي، چې د دې څخه ګامیټونه جوړیږي. او په تکثري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکلو لپاره، مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي. او په ښځو کې چې دی د ایستروجن او پروجسترون هورمونونه، او په نارینهو کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي. پس شوزو که ده استروژن هورمون او ده پروژسترون هورمون دیر اساسی رول رو ببی، چی استروژن چی دی هغه پا شوزو که ده بالغیدو کم خصوصیات چی دی هغه پا کشی که راشکاره کهی، او پروژسترون چی دی هغه ده امیدواری لپاره رحم چی کهی اماده کهی. او مجوایی چی ده پروژسترون هورمون چی دی شست ده شزینه خاصیتون هور کهی، که چیری پروژسترون اندازه پا شوزو که مثال کم سی هغه چی دی ده نارینه خصوصیات زن تاخلی، مثال ده نارینه خصوصیات کې لکه مثال د دې ژر راځي، همدارنګه اواز یې نارینه او ته ورته کیږي. او که چیرې په نارینه کې د تستوسترون هورمون کم سي، هغه چې به دې د نارینه خاصیتونه لمزه او پر ځای ښځینه خاصیتونه ځان ته اخلي، مثال اواز یې نری کیږي او همدارنګه تیونه ای رازی غتیجه، چه آغا چی دی ده تستوسترون هورمون ده کمی دول عمل رمسته کیجه. ورپسی رازو ده جنسی غدو روسته ده پانکراس غده پیجنو. پانکراس غده چی دی مجوائیو دی عموما خپل ځان کی گلابی رنگ لری، او کم گلابی یا خام کم رنگ گلابی رنگ لري، چې د میډی لاندې او د اسنایشر د پاسه موقعیت لري، چې موږ په تاسو په تیر لوستونو کې هم لوستلی وو. او دوی دوه اساسي نسجونه څخه جوړ شوي دي، یا دوی اساسي دندې سره رسي. یو چې دی هغه نسجونه دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. او بل چې بي دي د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي، چې هغه راځو موږ او تاسو اوس وایو چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سره رسي. لومړی انسولین وایو. انسولین چې دی هغه هورمون دی چې زموږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي، او کله چې موږ بدن اړتیا ورته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چې کوي راکموي. انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دې ته تحریکوي، دې ته راپاسوي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشایستې باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي. د انسولین اندازه که چیرې کمه سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیریږي، چې دا په انسانانو کې د شکرې ناروغي رامنځته کوي. د دې د کنټرولولو دپاره باید موږ ښه غذایي رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د دغې شکرې ناروغۍ څخه سات سي. او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیرې استفادې څخه ډډه وکړو. او دغه کم کسان چې په شکرې ناروغۍ اخته کیږي، په دوی کې چې دی د تندې احساس ډیریږي، چې کله دوی ډیرې اوبه وڅښي هغه د دې لامل کیږي چې دوی چې مثال کم مثانه چې ده هغه بار بار تشه کړي، چې دا په انسان کې وروسته وروسته د بې حوصلګۍ او د کمزورتیا احساس رامنځته کوي. ورپسې راځو ګلوکاګون هورمون وایي. ګلوکاګون هورمون لکه څرنګه چې وویل سوله په پانکراس کې تولیدیږي، او دوی چې دی د انسولین خلاف دنده سرته رسي. انسولین چې وو هغه مثال موږ وویل ګلوکوز په ګلایکوجن اړي، دوی برعکس ګلایکوجن په ګلوکوز بدلي او په وینه کې د ګلوکوز چې شي کوي اندازه رالوړي. انسولین چې وو د انسولین هورمون موږ وویل کله چې د ګلوکوز اندازه ډېره سي، دوی په وینه کې هغه د ګلوکوز کچ راکنټرولوي چې راکمه کړي. مګر ګلوکاګون چې دی هغه برعکس د دې فعالیت سرته رسي. ورپسې د معدې او د کولمو د دیوال هورمون دی چې اخرنی موضوع ده. دا چې دی موږ وایو په هضمي کانال کې وجود لري، او یو ډول چې د ګسترین په نامه دی هغه د معدې په دیوال کې وجود لري، او د مالګې په معده کې د مالګې تیزاب د تشول کولو کې مرسته کوي. او همدارنګه د سیکریټین هورمون چې دی هغه ترشح کیږي، چې دا هورمون چې بدی په پانکراس کې د هضمي شیرې د ترشح کولو لپاره هڅول کیږي. ازو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د تایرایډ غده مکمل واضح کړي. دوهمه پوښتنه، د هایپوفیز اساسي دنده څه شي ده؟ او اخرنۍ پوښتنه، درېمه پوښتنه، د پښتورګو د پاسه غدې څو برخې لري او هر یوې د دندې سره واضح کړي. سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګران زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاسته لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ او تاسو راځو د ارثي صفتونو موږ تېر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سوله، او د نیمه بارزیت په اړه یې هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي. کېدای سي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي، چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنی په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو. چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز اوسي. او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي، او د ښځینه او ده X او X دی. چې د دې په پورتنۍ مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنۍ برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته. چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړل، او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویل. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم د ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کیږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ او ستاسو درس به د اوه ویمې صفحې څخه تر دوه ویمې صفحې پورې دوام وکړي. مرازو د سترګو رنگ ده یا هم آی کلر د انسانانو د سترګو رنگ چې دي مختلف دي. مثال د سترګو رنگ دي، د پوستکي رنگ دي، د ویښتانو رنگ دي. دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي، دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي، ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي. او دغه کوم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، وویل سوه چې د جینونو په واسطه چې کېږي انتقالیږي. او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي، یا مثال ځایو ته تغیر ورکړل سي، هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکښې کې نسواري او هم پکښې کې توري، یعنې دا هغه څه دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کوي بیخي وجود نه لري. رزو موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخر برخه چې ده د عنبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغې برخه په واسطه سره ټاکل کېږي. چې عموما دغه عنبیې رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې د دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کېږي، معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایو پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي، په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینو ټایپ چې خالص و، په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې، یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې اوسي غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې، چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري، او یو ماشوم به پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسې وپېژندل، ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې شوي دي تر اوسه پورې معلوم شوي دي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دي هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رنګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي، هغونه دې تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې علیلونه چې دي د پوستکي رنګ چې دي هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دي د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي په رنګ کې چې دي یو ډول ناجوړې هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کېږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنې پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کېږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ وایي د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید چې اوسي دغه ودونه ونوسي، چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ چې شي وکړو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسی شاته چې دی هغه وینو ښکاره کیږي چې عموما د دوی هغه سترګې چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی، د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګدي ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوتوسي یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی چې د ریکم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به تاو سوي ویښتان ولري، چې دا عموما ناخالص دي، یعنې هغه کم صاف ویښتان چې دي هغه کې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې رازو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنې جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي، د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي سپین کیږي، چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه شي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرتسېره یا هغه سیمې چې چشي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چشي نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورت نجدیه. که چیر مثال خپل افغانستان تا مش به نظر کیونسو، افغانستان که هم حقا سیمی حقا ولایتونه یوازی هیوادونه لا اخوا تا پریجدو چی نجدی خپل هیواد تراسو، حقا سیمی چی دیر تاوده دا اوغو کسانو دا جلد رنگ نسبت و هغو کسان چی سرسیرت که جوان که فرق که دیر تفاوت که، یعنی چاپیریال او جنیتکس دواره کولای سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه یې اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزوم په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه جوړه چې ده هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغییر راسي، زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي، او که چیرې ډیر سي هغه د څه کیږي د داون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي، کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي، ځکه چې ناقص کیږي، یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکښې کې کم راغلی. ټول نارمل انسانان چې دي د هغو د بد شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې به نه کم او نه ډیر سي. که چیرې کم او ډیر سي، د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي، هغه ټول کم خصوصیات چې دي، مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي، هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسیږي. یعنی ټول د په جین پورې اړه لري، او د جین سلامتیا چې ده، هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس زه داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی، هغه که چیرې د کروموزومونو په شمېر کې ډېروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی، هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري، او د دوی ډېری خصوصیات چې په د شکل له لحاظه هم سره ورتي، او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې والي سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي، مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې. دا ناجوړي چې ده، عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دېرش کلو وروسته، مثال چې کیږي، امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اختی. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې، مثال اوسي، د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډېریږي. یعنی د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو، هغه یو دانه یې په ډېرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې، مثال امیدوار اوسي،
مست ځواني لري، غاړه شوازي کوي، ګرځي په نخرو نخرو، غاړه خامکی کوي، غاړه خامکی کوي، غاړه خامکی کوي. ټینګ دی په وادو جانان، نه دی بې پښتو جانان، زکه ګران او خلکو، دی زما زړګو جانان، دی زما زړګو جانان، زما زړګو جانا. زما دا له وهنه زړګی غواړي، او سړی زړګی تل مدام ژړا کوي، غواړي له ماستا ګران، غواړي له ماستا ګران، غواړي له ماستا ګران. نه غواړم تا یار، بس دې وسور سا یارا، گورس ماسل گئے تل بدیاری شاعری لکھی زما صدر مہتاب شو دادا حبیب زیکلی دادا حبیب زیکلی دادا حبیب زیکلی